السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې لدې چې د خبرونې د مطالبو بشپړه معرفي وکم، پیل دې سات په خبرونو کوو. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت شبکې اعلان وکړ چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره $110 million ځانګړې کوي. د شبکې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هیله لري له دې پیسو به چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف او د سیف د چلډرن ادارې ته سپارل کیږي، په ټول افغانستان کې تر 1,600,000 زیات ماشومان ګټه واخلي. د زده کړو لپاره د نړیوال مشارکت اجرایي رئیس لورا افریګنټ وویل چې دا مرسته به افغان ماشومانو ته د زده کړو لاره ورکړي او همدارس به له هغوی سره د زده کړو په برخه کې د سویې په لوړولو کې مرسته وکړي. د دې شبکې په خبر پڼه کې همدارس راغلي چې د دې مرستې څه باندې $95 million به د یونیسف له لارې ولګول شي او $50 million نورې به سیف د چلډرن ماسې ته ورکړل شي چې د زده کړو د کیفیت په ښه کولو یې ولګوي. د استرالیا حکومت اعلان وکړ چې د افغانستان د خلکو او د هغو افغانانو د ملاتړ لپاره چې ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شوي $40 million مرسته کوي. د استرالیا د بندنیو چارو وزارت پرون شنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې تازه په جنیوا کې د کډوالو په نړیواله غونډه کې ژمنه کړې چې $215 million مرسته به وکړي چې له دغو پیسو څخه $40 million افغانانو ته ځانګړي شوي دي. همداراز $215 million په میانمار او بنګلادیش کې د روهنګیا خلکو ته او $10 million نور د سودان د خلکو ملاتړ ته په پام کې نیول شوی. تر دې مخکې کاناډا د منځنۍ آسیا هیوادونو او پاکستان ته د کډوال شو افغانانو لپاره $21 million مرسته اعلان کړې وه. د پاکستان بلوچستان ایالت اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتسکزی پرون خبرداری ورکړ چې د طالبانو د حکومت لوري ترهګرو ته د پناه ورکړه او ملاتړ به ویجاړوونکي پایلې ولري. د چې په یوه خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې پاکستاني چارواکو طالب چارواکو ته په ظلمونو یاده کړې چې هغه ترهګر پاکستان ته وسپاري چې د افغانستان له خاورې په استفادې په پاکستان کې بریدونه کوي. کاغلی اتسکزی نن په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې د کونړ پر سیند یو بند جوړولو لپاره د طالبانو پریکړه یو اړخیزه ده او هغه کېدای شي د دښمنۍ یو اقدام وانګیرل شي. طالبانو د دې د وروستیو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت د پاکستان د تورونو د ردولو تر څنګ مخکې البته ویلي چې پاکستان د خپل ستونزې په خپله حل کړي. پاکستان د ملګرو ملتونو له عمومي اسمبلی غوښتې چې په دې اړه پلټنې وکړي چې ټي ټي پي په پاکستان کې د بریدونو لپاره څرنګه پرمختللې وسلې ترلاسه کړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي عثمان جدون د امنیت شورا په علني غونډه کې د انسانانو په علني غونډه کې د انسانانو غیر قانوني قاچاق او سپکو او درنو وسلو څخه د ناوړه استفادې په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د امنیتي ځواکونو خلاف جنګیدونکو ډلې ټي ټي پي ته په اشاره وویل چې دا ډول تور روسي ډلې د وسلو له قاچاق څخه د خپلو جنګي کسانو د تجهیز لپاره کار اخلي. پاکستان تور لګوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې پناه ځایونه لري، خو د افغانستان د طالبان حکومت پاکستان دا تور ردوي. د مهاجرت نړیوال سازمان پرون شنبه وویل چې لکتر لګای یو شپې ته کډوال د لیبیا ساحل ته نږدې په یوه بیړۍ کې ډوب شوی دی. د ادارې له پیښې د ژغورل شوو کسانو په قول ویلي چې بیړۍ کې چې د لیبیا له زوار ښاره روانه شوې وه د ښځو او ماشومانو په شمول شپږ اتیا تنه سپاره وو. د مهاجرت نړیوالې ادارې په وینا له لیبیا څخه د مدیترانې له لارې چې عموماً کډوال پرې ځان اروپا ته رسوي، سږ کال تر 2200 ډېر کسان په اوبو کې ډوب او بېدرکه شوي دي. په یمن کې د حوثي یاغیانو یو ویندوی پرون وویل چې د عمان په منځګړیتوب یې له نړیوالو خواوو سره په سور سمندرګي کې د خپلو عملیاتو په باب خبرې پیل کړې دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د حوثیانو ویندوی محمد عبدالسلام وویل چې عمان په دې برخه کې منځګړیتوب کوي، خو تر څو چې پر غزې یرغل دوام لري او غزې ته د بشري مرستو مخه نیول کېږي، دوی به خپلو اقداماتو ته ادامه ورکړي. حوثی یاغیانو ندی ویلی چې د عمان په منځګړیتوب د کوم هیواد یا سازمان له استازو سره په خبرو بوخت دی. ازادي رادیو اوري. پر افغان طالبانو د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسکزی د انتقادونو په ترڅ کې دا ځل نوموړي د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي که دوی له دغه ملاتړ لاس وانخلي ورته ناوړه پایلې به ولري. په دې اړه پراپور سربیره د هغه پر وروستیو څرګندونو د سیاسي او امنیتي چارو د یوه پوه نظر هم اخلو. د افغاني ارزښت څرنګه لوړ شوی؟ آیا د افغانانو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یاد خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه تاسو ګورئ، دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دغه تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزښ اوچت کړی ده.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د روانې جګړې له وروستي حاله مو خبرو. د خبرونې په دوهم نیمه کې د ازادي راډیو اووم ورځ پروګرام مه هېروئ.
در دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اتکزی یو وار بیا د طالبانو حکومت له ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دی. ښاغلی اتکزی پرون په یو خبری کانفرنس کې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړ چې له ترهګرو ته له پناه ورکولو او ملاتړ لاس واخلي کنه ناوړه پایلې به ولري. په عین حال کې د طالبانو د حکومت او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا ته په پام یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي چې د دې اختلافاتو د هواري لپاره د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن مند منځګړی ته هڅه پیل کړې دي. جزئیات د امید ظاهر مل پر پورت کې
د بلوچستان د اطلاعات موقت وزیر جان اچکزه ادعا کوي چې په پاکستان کې لبرید کوونکو ترهګرو د طالبانو حکومت ملاتړ کوي. هغه پرون رسنیو ته وویل دوی څو ځل په دې اړه د بهرنیو چارو وزارت په کچه ټول اسناد او ثبوتونه د طالبانو حکومت ته سپارلي، خو د دې لپاره طالبانو دوګونی لوبه پیل کړې چې دوی ته نور د زغم وړ نه ده. جان اچکزی د دې ملاتړ د بدو پایلو پاړا خبرداري هم ورکړ.
ان لوگوں کو جران کے مراکز ہیں جن کو اصلہ
تدی خلق یعنی ترهګرو حل ته مرکزونه دي. دوی توسلی ورکول کیږي. د طالبانو یو شمیر قمندانان د دوی مرسته کوي. هم دا ډول هغه افغان وګړی چې د هلمند او د ټانک او کرک په پیخو کې لاستر لوت د هغه یو ورور په کندهار کې لوی قمندان دی. نو له هغه ځای په دې ډول لاس وهنه او د منظم ترهګریزو پیخو سمبالولو پاړه لمغ سره کراسنات شته. له همدې عمل از موږ غوښتنه ده چې پاکستانی ترهګر ته پاکستان ته وسپارل شي،
ګردون کو پاکستان کې حواله کیږي.
د طالبانو حکومت تر اوسه د بلوچستان د اطلاعاتو موقت وزیر د څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وایاندې ذبیح الله مجاهد د 4 په ورځ په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته وویل دا برید په افغانستان پورې هیڅ اړه نه لري. د بلوچستان موقت وزیر په ډیری اسماعیل خان کې له برید وروسته هم په خپل ایکس پاڼه په افغانستان کې د غچ اخیستونکو او هوایي بریدونو ځانګړو عملیاتو د ټولو افغان کډوالو ویستو له افغانستان سره د پولو تړلو او د القاعده او نورو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره د متحده ایالاتو ډرون الوتکو ته د اډو ورکولو وړاندیز کړو، خو خپله دا لیکنه یې بیرته پاکه کړه. په پاکستان کې د ناامنۍ پیښو له ډیرېدو سره وروستیو کې ډیر شمیر پاکستاني چارواکي د پړېګو ته د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې دا بریدونه د افغانستان له خاورې په ګټه کیږي. خو د طالبانو حکومت په غبرګون کې ویلي چې دوی په نورو هیوادونو کې د ناامنۍ مسؤول نه دي. راپورونو پر بنسټ همدې دوو بیلابیلو نظریاتو د طالبانو اوسنی رژیم او پاکستانی حکومت ترمنځ اړیکې کړکیچنې کړې دي. په همدې حال کې یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې د دې ترینکلو اړیکو د سمون لپاره د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر مولا فضل الرحمن منځګړتوب کوي. دا په داسې حال کې ده چې د دې ګوند لخوا خپره شوې اعلامیه کې لیکل شوي چې پرون د طالبانو حکومت مولا فضل الرحمن ته بلنه ورکړې چې کابل ته سفر وکړي. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګل مشر با له طالب چارواکو سره د تحریک طالبان پاکستان په اړه د پاکستان او طالبانو ترمنځ د رامنځته شوې ستونزې د اواري هڅه وکړي. پاکستان وروسته تر دې د طالبانو په حکومت د تحریک طالبان پاکستان د ملاتړ تورونو ته زور ورکړ چې دوی په کابل کې د پاکستانی حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د سولې خبرو منځګړتوب او قربتوب وکړي.
په همدې موضوع کې تم کېږو. د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخ هم د ټلیفون له لارې سره وصل دی. راسخ صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتکزی دغه خبرداری چې وایي کړی طالبانو حکومت دې په وینا د ترهګرو له ملاتړ لاس وانخلي دوی ته به ناوړې پایلې ولري، تاسو فکر کوئ چې آیا د اتکزی دغه خبرداری د لفظي ناندریو په حد کې دی که هغه جدي بولی او پاکستان په دې برخه کې څه کولی شي؟
کاروان صاحب وترو سلامونه تاسو ته او تاسو د پروګرام ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پاک لویلی سم، پاکستان په نیمه پیړۍ کې د ایجاد نه تر دغه ننه پورې د افغانستان د جغرافیا او د افغانستان د ملت د ځپلو دپاره دوی مختلفو زمانو او په مختلفو او شعارو او په مختلفو بهانو او په مختلفو طرحو باندې ورستر بلې په دغه نیمه پیړۍ کې دا 1500 کلو کې دوی مستقیم لاسوهنه کړې دي او د دغه جغرافیا د ازمولو او د دولت د ځپلو لپاره د خپل طرحې او پلانونه تطبیق کړي دي. دا په مختلفو اشکالو باندې تطبیق د 1350 کال نه د داوود خان په ضد باندې را ګروپان مسله جوړول او تر دغه نه پورې دا زموږ نظامونه
راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، ډیر شاتنه شتللی د افغانستان دغه تیر شوی چې چا څه وکړل څه ونشول تقریبا اوس ډیر خلک پوری خور کرا شو دی خبر ته دغه افغانځي ورځ تر بلې هر ورځ دی د پاکستان پر د طالبانو باندې تور پوری کوي کرا شو دغه ورسې
تور په دغه تور کې دوه اهداف د دوی شریک دی. یو دا دی چې تاسو به تر معلومه ده چې په اوایلو کې د طالبانو خپل ملاتړ او خه د نړۍ سره د دوی روابط تامینول همدغه پاکستان او د پاکستان جنګلان او استخباراتي وو. اوس ویل چې ولې دا بهانه کوي د افغانستان دوی غواړي چې افغانستان جغرافیه د خپل اتمی کنټرول تر چتر په نظامی برخه او په بهرنی برخه کې دغه د افغانستان سیاست د دوی په لاس کې شي، په بهرنی درشل کې او په داخلي جغرافیا پاک لبندې دوی غواړي چې د خپل کنټرول نظامی کنټرول تر آمو سیند پورې باید ولري. دوی په طالبانو باندې فشار راوړي دي همدغه اطراف نه چې دلته نه امنی ده، دلته توریزم دی، دلته دا دی ادنه چې په افغانستان کې بعد 15 وخت کلو د یو امن او د داسې یو نظام یا د داسې یو سیستم راغلی ده په افغانستان کې چې څلور دیرش ولایتو کې
مخکنی د افغانستان حکومت هم په افغانستان کې چې د ناامنۍ پېښې کېدلې کله کله دوی به پر پاکستان په اسلام آباد تور پورې کوو، خو د پاکستان حکومت یا چارواکو په دې وروستیو کې تقریبا هر ورځ پر طالبانو تور پورې کړی دی. آیا د دوی هدف دا دی چې د ستاسو په خبره چې غواړي پرې فشارونه زیات کړي او د رسنیو له لارې دغه رسنۍ زکوي، آیا دا به د خلکو پر ذهنیت باندې کوم اغیز وکړي یا د نړیوالو په ذهنیت چې دوی خپل دریز نور هم د طالبانو پر ضد پیاوړی کړي؟
بالکل سل پسولو کې دغه تبلیغاتي شبکان نن اتمی قدرت جنگ دی. دا دغه پروګرامونه چې دوی نړیواله تور کوي او دغه افواط او اطلاعات چې دوی نړیواله تور وړاندې کوي دا د همدغه لپاره ده چې نړیوال د دوی ملاتړ وکړي او د دوی نظامیان منظم نظامی جګړه په افغانستان باندې پیل کړي. د دغه عنوان باندې چې موږ د ټي ټي پی د ځپلو لپاره تاسو وګورئ د پښتنو په سیمه کې چې کله ټي ټي پی تر عنوان کپ نورو عنوانونو عملیاتونه کوي د پښتنو وژنه ده. دا کاغذ دا کې د خپل د پاکستان ارمی نمري پنجابای نمري مګر هغه پښتون نمري پښتون وژني کاغه هغه د کرخه پاغه ډړه دي کلور پښتانه دي دوی د چي ټارګټ دي نه ان دوی د دنیا له ملاتړ په کار لري چې غواړي چې دوی د ناتو غونډې دوی هم د افغانستان باندې عملی وکړي او هوایی او زمینی عملو ته د دوغ پښتبالي لپاره د نړۍ نه ملاتړ غواړي.
راسخ صاحب کرا شو د پاکستان د جماعت العلماء اسلام د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن هڅه تک چیرې د اسلام آباد او کابل ترمنز د ترنګلو اړیکو د ترمیمولو لپاره د هڅه پیل کړې وی د افغان طالبان سره د اړیکو ته په پام د څه کولای شي مولانا فضل الرحمن؟
مولانا فضل الرحمن د طالبانو په منځ کې ډېر محبوبیت لري، ډېر مؤثرت لري او مؤثر سړی دی. مګر زه بیا هم وایم همدغه فضل الرحمن همدغه مولوی فضل الرحمن و چې د افغانستان د تباهۍ لپاره فتواوې د جنگ ورکړی دی، د جهاد ورکړی او بیا یې ویلی چې دا جهاد نه و، دا فساد و، دا جهاد نه و، دا رسالت و. دا خپل دوی ویلی بلال دغه پاکستان استخبارات جنرالان او ملایان او ملایان چې دوه مخه لوبه د افغانستان بیچاره ور سره په نیمه پیړۍ کې دوی روانه کړې ده. ای کاش چې دوی صادقانه د طالب سره هغه خبرې وکړي چې کوم پلان دوی لري. دوی د طالبانو سره دوه مخه لوبه کوي.
بله کور ودان د سیاسي او امنیتي چارو پو اختر محمد راسخ چې د پاکستان د بلوچستان د اطلاعاتو د سرپرست وزیر جان اتسکزی د وروستیو ادعاو په باب مو دا چې طالبان بیا له د ترهګرو په ملاتړ تورن کړی دي په دې باب مو خپل نظر سره شریکو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وړاندې په خبرونه کې مو په دې اړه چې ولې د افغاني ارزښت لوړ شوی دی تر شای څه عوامل پراته دي او آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغیز کړی دی کنه یو تفصیلي راپور لرو خو اوس یو نړیواله موضوع د اسرائیل حکومت په غزه کې د حماس د لوري د يرغمل شو اسرائیلیانو د خلاصون پر لارو چارو د غور لپاره خبرې پیل کړې دي د اسرائیل حکومت روسل د تر فشار لاندې دي چې درې يرغمل د خپل ځواکونو په بمباری کې وژل شول
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو تایید کړ چې په غزه کې د اسرائیلي يرغملو د خلاصون په اړه تازه خبري روان دي د اسرائیلي رسنیو د راپور له مخې د دغه هیواد حکومت هڅه کوي چې له حماس سره یوې بلې موافقې ته ورسیږي امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تر هغه راډله غني باور کیږي چې د اسرائیلي پوځیانو په بمباری کې د درو اسرائیلي يرغملو وشل کېدو د اسرائیل پوځي کابینه د خبرو لالارې د پاتې برم او د خلاصون لپاره تر فشار لاندې راوستید که څه هم اسرائیلی چارواکي وایي چې د داسې یوې موافقې امکان اسانه نه دی حماس ویلي چې نوې موافقه به ونه کړي مګر دا چې اسرائیل پر فلسطینیانو پوځي عملیات ودروي قطر هم تایید کړي چې د یو نوي احتمالي اوربند لپاره خبري روان دي قطر وایي چې د بشري مرستو د رسیدو په خاطر د لنډمهاله اوربند لپاره ډیپلوماټیک هڅې پیل کړي او هیله لري چې د هدف ته به ورسیږي د اسرائیل صدر اعظم په غزه کې جګړه د اسرائیل د موجودیت جګړه وبلله او ژمنه وکړه چې پر حماس به فشار ته دوام ورکړي په همدې حال کې د اسرائیل پوځي کابینې نن په غزه کې په تصادفي ډول د درو يرغملو د وشل کېدو مسؤلیت ومانه خو ژمنه وکړه چې د دا ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره به لازم اقدامات وکړي دوی یوار بیا د هغو ستونزو یادونه وکړه چې په شاری جګړو کې ورسره مخامخ دي د يرغملو کورنیو پرون نوري مظاهره وکړه لبلې خوا اسرائیل تایید کړ چې د شنبې په ورځ دوه نور پوځیان وشل شوي او له دې سره په غزه کې د مځکنیو عملیاتو له پیله تر اوسه پورې د دوی د وشل شویو عسکرو شمیر 121 تنو ته ورسید
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته انکتنه وکړو صفی الله استنګزی ته به وښو
انډیپندنت برتانوي خبرونه د ملګرو ملتونو نوی راپور ته پام اړولې چې پکې ویل شوی طالبان هغه خځې چې له تاوتریخوالي سره مخ شوي زندانونو ته لیږدوي د ملګرو ملتونو په وینا طالبانو ادعا کړې چې دوی دا کار د دې خزو د خوندیتوب لپاره کوي انډیپندنت لیکلي د طالبانو حکومت درویش دولتي مرکزونه چې له تاوتریخوالي څخه د اغیزمنو خزو د خوندیتوب لپاره جوړ شوی منحل کړی دی ملګرو ملتونو په یو راپور کې چې د پنځمې پورز خبر کړ ویلي د طالبانو حکومت دې سازمان ته ویلي نور داسې مرکزونو ته اړتیا نه لري چې د خوندې کورونو په نوم یادېږي په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د ملګرو ملتونو د راپور ته خبرګون خوده لای ویلي دي دغه خزي زندانونو ته نه بلکې په توقيف خانو کې ساتل کیږي او خوندې کورونو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي انډیپندنت هم د خپل تحلیلي راپور په دوام کې د طالبانو لخوا پر خزو لګول شوی بندیزونه په ګوته کړي او لیکلي دي چې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې نجونې پکې ښوونځیو ته د تلو اجازه نه لري انډیپندنت لیکي افغانستان چې سمود وړاندې په لوړو دولتي پوسټو کې خزي وي لکلو رئیسې د خزو لپاره د نړۍ د بدو هیوادونو په لیست کې دی د یورو ایشا ریویو آنلاین مجلې بیا چې مرکز یې په نیویارک کې دی د دې پوښتنې په ځواب کې چې ولې له طالبانو سره د پاکستان اړیکې ترنګلې دي یو مقاله خبره کړې د دې راپور لیکوال انور اقبال لیکي په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې وروسته په پاکستان کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خراب شو چې له همدې امله د افغان طالبانو او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ مخ په زیاتې دوه شو والیدا کړي په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان د جنگیالیو موجودیت دغه کړکیچ اصلي لامل دی که څام طالبان په وار وار ویلي چې دوی هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد عملیات وکړي خو د پاکستان حکومت ویلي په پاکستان کې د څو ورستیو بریدونو عاملین د تاریخ طالبان پاکستان عناصر و چې له افغانستان څخه بریدونه پلان او ترسره کوي په پاکستان کې تر ټولو ورستې مرګونی حمله په ډیر اسماعیل خان کې پر پاکستانی پوځیان وشو چې په کې لکټر لګ درويشت پوځیان وژل شو او څلور درش نور ټپیان شو د تاریخ جهاد پاکستان په نوم یوې ډلې د دې برید مسولیت ومانه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې دغه ډله له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی سره تړلې ګڼلې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ د جمعې پر ورځ په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو حکومت باید د دغه برید عاملین او د تحریک طالبان پاکستان مشران اسلام آباد ته وسپاري.
بلومبرګ سکال په یو راپور کې اعلان وکړ چې افغانۍ په نړۍ کې له دریو هغو کرنسیو څخه ده چې ارزښت یې لوړ شوی دی. د رسنۍ په میزان میاشت کې وویل سره له دې چې افغانستان له بشري بحران او بې وزلۍ سره مخامخ دی، سکال د نورو کرنسیو په وړاندې د افغانۍ ارزښت 14% لوړ شوی دی. د افغانۍ ارزښت ولې لوړ شوی؟ آیا د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو او یا د خلکو پر ژوند هم مثبت اغېز کړی دی؟ د پیسو د ارزښت لوړېدا د هیوادونو لپاره څومره مهم دی؟ اسمت سروان په دې موضوعاتو له اقتصادي متخصصانو سره خبرې کړې دي او د هغو د څرګندونو پر اساس دا راپور چمتو کړی دی.
په وروستي یو کال کې د نورو هیوادونو د اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په پرلپسې ډول لوړ شوی دی. ځینې ورته خوشاله دي او دا د اقتصاد د غوړېدو لپاره ګټور بولي، خو آیا د یو هیواد د پیسو ارزښت خامخا د هغه اقتصادي ودې سره مرسته کوي؟ په ځلونو مو اوریدلی چې یو شمېر سترو تولیدونکو هیوادونو لکه جاپان او چین د خپلو پیسو د ارزښت د ټیټولو لپاره د اسعارو په بازار کې مداخله کړې، او دا مو هم لیدلی چې د ایران او ترکیه په شان یو شمېر هیوادونه د خپلو پیسو د ارزښت کمیدو له درکه اندېښنه لري. د کابل په هنتون د اقتصاد په خوانی استاد پوهان بشیر دودیال وایي چې د پیسو په حق له نظریات د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري.
د هر مملکت د اقتصاد وضعیت او اقتصادي شرایط هم فرق کوي. پیسې په اقتصاد کې بل شی نه ده، پیسې فقط د تبادلې وسیله ده، د سپما وسیله ده چې د پس انداز په توګه په بانکونو کې جمع کیږي. دونه اقتصادونه د اقتصادي وضعیت د واردات صادرات بانکونو کې د دوی رول، خپل بانکونو د بانکونو قوت، په نورو هیوادونو کې د دوی پروژو موجودیت، دا فرق کوي. ځینې هیوادونه مثلا چین وار په وار د خپلو پیسو ارزش قصدن ټیټ کړ. دا په دې خاطر چې دغه هیوادونه د پیسو ارزش ټیټ کړي، د غزینه نور هیوادونه خرید ډیر کوي.
د اقتصادي چارو بل متخصص تاج محمد تلاش هم دا خبره تاییدوي، خو په عین حال کې وایي چې په مجموع کې هیوادونه هڅه کوي چې د پیسو ارزښت لوړ وي.
هر هیواد واړی کرنسی یا پولي سیاستي د نورو بهرنیو پیسو په تبادله کې او نسبت د گاونډیو هیوادونو هغه هیوادونه چې دوی صادرات او واردات ورسره لري کوشش کوي چې کرنسی اول ثابت حالت ځان ته ونیسي، او د ثابت حالت نه وروسته بیا لوړوالی ځان د پاره غوره کوي. دا په دې خاطر چې د اجناسو قیمتونه په یغه جغرافیا کې راټیټیږي، باورمندي زیاتیږي، سیمایز پروژې کولای شي چې د کرنسی په اساس باندې تطبیق سي، او همدارنګه کولای شي چې د نړیوالو کرنسیو سره لکه ډالر، ایرو او پاوند او استرلینګ او داسې نور موارد د هغو په مقابل کې خپل دائمي ثبات خپل کړي، او بالاخره یو غټ تحول په سیمایزو پروژو او همدارنګه د اجناسو په پیر او پلور کې رامنځته شي. دا د هر هیواد غوښتنه ده چې ارزښت د پیسو یې لوړ وي.
خو لکه څنګه چې پوهان دودیال وویل، د پیسو ارزښت د هر هیواد اقتصادي شرایطو ته په پام توپیر لري. د اقتصادي چارو متخصص عبدالنصیر رشتیا د مسالې ته په اشاره وایي، هغو هیوادونو ته چې ډیر شان له بهره واردوي د پیسو لوړ ارزښت مهم دی.
زه فکر کوم هغه وادو لپاره چې هغه واردونکي وادوي هغه ته ډیر مهمه ده، ځکه چې هغه هر ډول توکې چې راوردوي په ډالر پیسې باندې د خارجي کرنسی په اساس دوی واردوي، نو چې تک په دای واد کې د پولي ارزښت لوړ شي نو دوی کولای شي چې ډیر شان راوردي کی او په قیمتو باندې ډیر مثبت اثر لري. او هغه وادو چې لکه صنعتي وادو دي، صادرکونکي وادو دي لکه چین، دوی همیش غواړي چې خپل کرنسی باید ټیټه وساتي ځکه چې هغوی صادرات کوي.
د طالبانو له وخت رسیدو مخکې د افغانستان کالنۍ بودیجه نږدې 6 میلیارد ډالر وه چې نیمایي له نړیوالو مرستو تمویلېدله. پر دې سربیره نړیوالو مؤسسو او نړیوالو ځواکونو میلیاردونه ډالر په افغانستان کې لګول چې د افغانیو د ارزښت په ثبات کې مهم رول درلود. د جمهوري نظام په لومړیو کې د نویو افغاني نوټونو له چاپېدو وروسته یو ډالر په 48 افغانۍ تبادله کېده. دی وضعیت په ډیر لږ توپیر ډیر کلونه دوام وکړ، خو د جمهوري حکومت په وروستیو کلونو کې چې ډیرو خلکو له افغانستانه پیسې ایستلې، د افغانۍ ارزښت د ډالرو په وړاندې ولوید او هر ډالر په شاوخوا 80 افغانۍ تبادله کېده. اوس چې د پخوا په شان نړیوالې مرستې نشته، ولې افغانۍ نه یوازې خپل ارزښت ساتلی بلکې اوس د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ ارزښت په 2 کلونو کې تر ټولو لوړ حد ته رسیدلی دی؟ ښاغلی تلاش درې عامله د یو هیواد د پیسو د ارزښت په لوړوالي او ټیټوالي کې اغیزمن بولي.
یو، احتکار. دوم، قاچاق د ډالرو او یا د هغو اسعارو چې په یو بازار کې لوړ قیمت لري. دریم، د اونس یا طلا راټولول او د هغه احتکار کول او هغه په قاچاق وړل.
طالبانو له وخت رسیدو وروسته د ډالرو د قاچاق د مخنیوي او پر افغانیو د راکړې ورکړې د زیاتولو لپاره یو لړ هڅې وکړې. پر یادو عواملو سربیره د پوهندو دیال په باور د افغانیو د ارزش په لوړیدو کې بهرنیو مرستو هم رول لرلی دی.
یو خدا ده چې هر هفته څومره ډالر راځي د امریکې نه تاسو ګوره، دا د افغانستان اقتصاد کې تزریق کیږي. دا تزریق کېدل د پیسو افغاني ارزش اوچت کړی ده. بل دا ده چې د افغانیو د حجم د لحاظ په بازار کې د کمی احساس ده، یعنی ډېر بانک نوټونه زاړه شول او له چلند ووتل. طبعا په اقتصاد کې څه شی کم شي ارزش اوچتېږي. بل دا ده چې دغه زموږ هیوادوال چې بهر کې دي، مهاجر دي، تبعید شوي دي، هلته اوسیږي، خارج کې په اروپا کې، په امریکې کې، دوی خپلو کورنیو او دوستانو ته ډېرې زیاتې پیسې رالیږي په هره میاشت کې، دا میلیونونه ډالر کېږي. دغه پیسې چې راځي د افغانانو له خوا د دوی کورنیو ته، دا هم په حقیقت کې د افغانستان په اقتصاد کې ترجیح کېږي. دا هم په کومه د افغانیو د سره ډېر زیات کومک کېږي اقتصاد سره. او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې جګړه ودرېده، جنګ ودرېده، نو دغه ټول عوامل وو چې افغانۍ ارزش اوچت کړ.
ځینې وایي چې له پاکستان او ایران څخه د لکونو افغانانو راتګ هم ممکن د افغانۍ پر ارزښت مثبت اغیز کړی وي. یو شمېر اقتصاد پوهان د ګاونډیو هیوادونو د پیسو پر ځای په افغانیو د معاملو زیاتېده د افغانۍ د ارزښت په لوړېدو کې مهم عامل بولي. د دوی په وینا د کار په بازار کې د افغانیو لپاره تقاضا زیاته کړې ده. خو له دې سره سره اکثره اقتصاد پوهان په دې نظر دي چې د افغانیو د ارزښت لوړېدو د جنسونو پر بیو د پام وړ اغیز نه دی کړی. پوهان دودیال:
د دې ټولو نه هدف د ملي تولید او د پیسو ارزښت، دا ټول خبرې چې موږ کوو، د دې نه هدف دا ده چې د ژوند رفاه موجوده وي، د خلکو ژوند ښه وي، خلک بیکاره نه ووسی، خلک له تعلیم نه پاتې نه ووسی، د خلکو صحت خراب نه ووسی، یعنی د رفاه سناسه علائم په ټولنه کې موجود وي. دغه هدف ته اصلا په پیسو باندې، د پیسو په ارزښت باندې کته او پورته کېدلو په دې باندې تمرکز هدف نه ده. هغه صرف بعضی نخی دیده اقتصاد اوس چې څومره د پیسو ارزښت د اسعارو په مقابل کې پورته ځي یا کته ځي، په بازار کې په قیمتونو باندې د نرخونو په برخه کې تاثیر نه کوي. اصلا دغه بې ثباتي ده دا وضعیت.
خو یو شمېر سوداګر بیا د دې دلیل چې د جنسونو بیې د افغانۍ د ارزښت په تناسب نه دي ټیټې شوې، په نړیوالو بازارونو کې د جنسونو د بیو لوړېدا بولي. د ملګرو ملتونو او نړیوالو مؤسسو له اټکلونو سره سم شاوخوا 28 میلیونه افغانان په نړیوالو مرستو متکی دي او په مجموع کې د افغانانو پیرو دوس کم شوی دی. د نړیوال بانک تر راپور پر اساس سره لري چې په افغانستان کې انفلاسیون په ډیفلاسیون بدل شوی، خو بیروزګاری اوج ته رسیدلې. په هرو درو کورنیو کې یوه لومړنۍ اړتیا ورشان نشرانی ولې. دا بانک وړاندوینه کوي چې تر 2025 پورې به د افغانستان اقتصادي وده په هغه صورت کې د 2 او 3% ترمنځ وي چې نړیوال مرستې ونه دریږي او د شزو خلاف د طالبانو پالیسي بدل شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.